کابل کې د مازیګر 4 بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل خبرونه ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان حکومت هغه راپور مثبت وارزوه چې د امریکا د کانګرس په غوښتنه د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی او د افغانستان له دولت سره د سولې د هڅو پر ملاتړ ټینګار کوي. نور راپورونه هم لرو. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. عصمت سروانی وړاندې کوي.
د کانګرس له لوري ګمارل شوی ډلې د امریکا له حکومت غوښتي چې د دوحې د موافقې تر عملي کېدو مخکې له افغانستانه پوځیان ونه باسي. د واکسین نړیواله اتحادیه افغانستان ته په 3 میاشتو کې 3 میلیون دوزه کورونا ضد واکسین ورکوي او د امریکا ولسمشر د سی آی ای لپاره نوی مشر ونوماوه. د خبرونو تفصیل. د امریکا د کانګرس له لوري د افغانستان د وضعیت د څېړلو لپاره ګمارل شوی ډلې سپارښتنه کړې چې امریکا دې تر هغو خپل پوځیان له افغانستان نه باسي چې د دوحې د موافقې ژمنې عملي شوي نه وي. د ډلې د امریکا نوي حکومت ته سپارښتنه کړې چې باید تر هغو له افغانستان امریکایي پوځیان ونه ځي چې د سولې د روانو خبرو مثبت نتیجه نوی ورکړي. په راپور کې راغلی چې په اوسنی حالت کې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو استل په دې هیواد کې کورنۍ جګړې د سیمې بې ثباتۍ او د القاعده د ګواښ بیا پیدا کېدو ته لار هواروي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې اوري. په جلال آباد ښار کې یو ماشوم او د ملي امنیت دوه کارکونکي په یو چاودنه کې ژوبل شول. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل دا پیښه د دوهمې ناحیې د مشکو کوڅې ته نږدې د ملي امنیت د کارکونکو په یو کورولا موټر کې وشوه. له دې جلا پرون ماښام د ترینکوټ په خیرو کارو سیمه کې په یو غلچکی برید کې دوه پولیس ووژل شول. تر اوسه د دواړو پیښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. امنیتی چارواکی وای په بلخ کې د افغان ځواکونو په بریدونو کې تر لسو زیات وسلوال طالبان وژل شوی دي. شاهین قل اردو په یو خبر پاڼه کې ویلي په هغو بریدونو کې چې نن سهار وختي د بلخ ولسوالۍ په بابا یوسف کلی کې پر طالبانو وشول د دې ډلې شپږ وسلوال ووژل شول. د خبر پاڼې له مخې په دې بریدونو کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د قل اردو په یو بله خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د بلخ ولایت په چاربوله ولسوالۍ کې د بلخ لپاره د طالبانو د مرستیال والی مولوی مکی اولا پر یو مرکز د هوایی برید په نتیجه کې د طالبانو 15 مهم غړي وژل شوی دي. ول شوی چې دغه برید پرون د ورځې ناوخته شوی دی. طالبانو تر اوسه د دې قول اردو د ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د واکسین نړیواله اتحادیه په څکم 3 میاشتو کې افغانستان ته د کووید 19 3 میلیون دوزه واکسین ورکوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کوتلوي معافیت رئیس غلام دستګیر نظري ازادي راډیو ته وویل په نړۍ کې د واکسین د عادلانه ویش د اصل پر اساس د واکسین نړیواله اتحادیه د افغانستان د ټول نفوس 40% ته واکسین په پام کې نیولی دي.
له 16 میلیون دوزو څخه په لومړي پړاو کې 3 میلیون دوزه په دوو پیټو کې موږ ته رالیږي چې 1300 به په لومړي پیټې کې او 1,000,000 به په دوهم پیټې کې راولیږي.
د ښاغلي نظري په وینا په لومړي پړاو کې به شاید د اپریل تر پایه 3 میلیون دوزه واکسین افغانستان ته واستول شي. د بلې خوا د واکسین ویشلو مؤسسې یا اتحادیې کوواکس د کووید 19 لږ تر لږه 3.5 میلیون دوزه واکسین بېوزلو هیوادونو ته ځانګړي کړي او غواړي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې ور وسپاري. دا خبره د دې اتحادیې مشرانو پرون چهارشنبه اعلان کړه او ویل چې په لومړي پړاو کې به د دوی له لوري ویشل کېدونکي واکسین د 1,350 هیوادونو 3.3% خلکو ته ورسیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان وی چارواکي ان لن ستراند یوې خبري غونډې ته وویل د کوواکس د واکسین ورکړه باید د فبروري په پای او د مارچ په لومړیو کې پیل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تجربه کار ډیپلوماټ ویلیام برنز د سی آی ای یا د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د رئیس په توګه ونوماوه. سپینې ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د سی آی ای اوسنۍ رئیس جینا هسپل به د ښاغلي برنز مرستیالي په غاړه ولري. ټاکل شوې ده چې د سنا جرګې ځانګړې کمیټه د ویلیام برنز لپاره د غونډې وخت وټاکي چې په لړ کې د سناتورانو پوښتنو ته ځواب ووایي. ویلیام برنز د اوباما د حکومت په محل د بهرنی چارو مرستیال وزیر و او د ایران امریکا په اتمی خبرو کې کلیدی رول درلود. د امریکا د سنا جرګې د دواړو ګوندونو د سناتورانو یوې ډلې د روسیې پر هغو چارواکو چې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی په مسمومولو کې لاس لري د بندیزونو د لګولو لپاره یوه لایحه وړاندې کړه. دا لایحه پرون چهارشنبه یوه ورځ وروسته له دې وړاندیز شوه چې د مسکو یوې محکمې ناوالنی په نږدې درې کاله بند محکوم کړ. لایحه د امریکا حکومت ته لارښوونه کوي چې معلومه کړي آیا کرملین د امریکا د متحدو ایالاتونو د هغو قوانینو سرغړونه کړې چې پر اساس یې د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو استعمال منع دی. د بلې خوا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل نن په درې ورځني سفر مسکو ته ځي. نوموړی داسې مهال دا سفر کوي چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د زندانی کېدو او د مظاهرهچیانو د ځپنې په خاطر پر مسکو د لویدیځو هیوادونو انتقادونه زیات شوي دي. له روسي چارواکو سره د بوریل د خبرو یوه مهمه موضوع به همدا وي.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. د افغانستان د ولسمشر لمړي مرستیال امرالله صالح د دې هیواد د سولې په تړاو د هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس په غوښتنه د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی دی.
اینجا نباید
دلته سوله باید د نورو د منځوي کېدو په معنا نه وي او په عین حال کې باید هیڅ وګړ محور ارزښت تر پښو لاندې نشي.
افغان چارواکي له افغانستان سره د کووېټ 19 د 3 میلیونه دوز واکسین د مرستې خبره کوي.
د 14 میلیونه واکسینونو له جملې نه 3 میلیونه د اپریل میاشتې تر پای رسیږي.
د حقونو یو نړیوال مدافع ډله روسیا او ایران د نړۍ د هغوی وادونو په سر کې ګڼي چې د ځپونکو اقداماتو جرړې د دوی په وینا له هېواده بهر ته هم غځېدلې دي. په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ازادۍ راډیو او یونیسف کټ اونیز پروګرام دی او بل کور کلی دی. اورېدو ته بلنه درکوم. وزده خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان حکومت د هغه راپور هرکلی وکړ چې د امریکا د کانګرس په غوښتنه د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړي. په راپور کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه شوې چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره هغه ضرب الاجل وغځوي چې له طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 په تړون کې یادونه شوې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکې کې چې نن خبره شوې ویلی چې دوی د دغه راپور له جزئیاتو خبر دي او د محتوا ملاتړ کوي. طالبانو چې له واشنگټن سره د سوي تړون په عمل کې دوه ټینګار کوي دغه راپور په خبرګون کې یو ځل بیا پر دغه تړون ټینګار کړی دی. د دې تړون پر پل کې دوه ټینګار کړی دی. نور جزئیات نوریاس نور راکوي.
د افغانستان حکومت هغه راپور مثبت ورزو چې د امریکا د کانګرس په غوښتنه د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړي او له طالبانو سره د واشنگټن پر تړون د بیا ارزونې او په ټوله کې د افغانستان له دولت سره د سولې د هڅو پر ملاتړ ټینګار کوي. په راپور کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه شوې چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره هغه ضرب الاجل وغځوي چې له طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 د تړون د عملي کېدو یو د شرط دی. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي چې دوی د دغه راپور له جزئیاتو خبر دي او د محتوا ملاتړ کوي. ښاغلي صالح وویل چې په دغه طرحه کې 15 مهم موارد ځای شوي او په ټوله کې هغه سولې ته د رسیدو لپاره د افغانستان د دولت د هڅو ملاتړ کوي.
امریکا متحد است که دولت افغانستان در راه رسیدن به یک صلح
امریکا ژمنه ده چې د افغانستان له دولت سره به یوې مطلوبې سولې ته د رسیدو په لاره کې همکاري کوي. سولې ته د رسیدو دغه هدف تعریف شوی او هغه دا چې افغانستان باید ولسواک پاتې شي. افغانستان باید د ټولو افغانانو کور وي. دلته سوله باید د نورو د منځوي کېدو په معنا نه وي او په عین حال کې باید هیڅ وګړ محور ارزښت تر پښو لاندې نشي.
تر
دې مخکې هم د افغانستان حکومت چې له طالبانو سره د واشنگټن پر شوي تړون انتقاد کړی و د بایډن له ادارې غوښتي و چې پر دغه تړون له سره کتنه وکړي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دغه راپور کې ویلي که ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي ښایي دا هیواد په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي، سیمه بې ثباته شي او د القاعده ګواښ بېرته راژوندی شي. په راپور کې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د مۍ د لومړۍ نیټې د وروستۍ ضرب العجل د غځولو تر څنګ دغه راز غوښتنه شوې چې په دې هیواد کې د ځواکونو کمول د سولې په خبرو کې په پرمختګ او په دې پورې وتړي چې آیا طالبان شخړې کموي او د القاعده مخنیوی کوي. راپور دغه راز له واشنگتن نه غواړي چې له افغان سولې څخه د لاس نه اخلي، خو وایي د بریالیتوب لپاره یې د مۍ تر لومړۍ نیټې پورې شرایط نه دي برابر. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر 2020 کال د فبروري د 9 د تړون یو شرط همدا دی چې ټول امریکایي ځواکونه دي د دغه تړون تر لاسلیک وروسته په 14 میاشتو کې، یعنې د روان میلادي کال تر مۍ میاشتې پورې له افغانستان ووځي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دغه راپور کې ویلي چې متحده ایالات باید په آسانۍ طالبانو ته یوه بریا په لاس ورنکړي. دا هغه انتقادونه منعکسوي چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره طالبانو ته د زیاتو امتیازونو ورکولو په خاطر د ټرمپ پر ادارې لګول شوي وو. د افغانستان د مطالعاتو دغه ډله چې کانګرس په 2019 کال کې جوړه کړې، مشري د امریکا د وسله والو ځواکونو پخوانی لوی درستیز متقاعد جنرال جوزف ډنفور او پخوانی جمهوري پال سناتور کیلی ایوټ په ګډه کوي. جنرال ډنفورد په واشنگتن کې خبر اعلان ته وویل چې دغه راپور د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون د ولسمشر جو بایدن همکارانو ته سپارلی او هغوی هم ګټور بللی دی. نوموړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې د احتمالي خطرونو په اړه وویل:
افغان ځواکونه به په عملیاتي او د تمویل په برخو کې ډېر زیات د امریکا په مالي مرستو پورې تړلي او پر دغو مرستو به تر یوه وخته پورې متکي وي. د امنیت په اړه په ټوله کې موږ دا جاج اخیستی چې د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې د کورنۍ جګړې احتمال زیات دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وویل د بایډن اداره په پام کې لري چې د سولې د بهیر ملاتړ وکړي او له القاعده سره د طالبانو د اړیکو د شلولو، د شخړو د کمولو او د سولې په خبرو کې د ښکیلتیا په برخو کې د دې ډلې کړې ژمنه له سره وارزوي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ سره له دې چې په افغانستان کې شخړې زیاتې شوې، تیره میاشت په دې هیواد کې د ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړ. امریکایي چارواکو وویل طالبان تر اوسه له القاعده سره اړیکې پالي او بین الافغاني خبرې هم په ټپه درېدلې دي. طالبانو بیا ویلي القاعده نور په افغانستان کې حضور نه لري او همې داسې نښې ښکاره کړي چې که د مۍ تر لومړۍ نیټې وروسته په افغانستان کې بهرني ځواکونه پاتې شي نو به پرې بیا حملې پیل کړي. طالبانو چې له واشنگتن سره د شوي تړون پر عملي کېدو ټینګار کړی، د دغه راپور په وړاندې غبرګون کې یو ځل بیا د شوي تړون پر عملي کېدو ټینګار وکړ. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد نن ازادي راډیو ته په یوه رالېږلي صوتي پیغام کې د دغه راپور جزئیات نیمګړي وبلل. په عین حال کې جمهوري پال مخکښ سناتور لنسی ګرهم چې له طالبانو سره د ټرمپ پر تړون یې اندېښنه ښودلې وه، دغه راپور وستایه. هغه پرون په یو بیان کې وویل د بایډن له ادارې سره په دې اړه خبرې کړي او هغوی داسې نښې ښودلي چې سپارښتنې به یې عملي کړي. ګرهم دا هم ویلي چې روان میلادي کال پر امریکا د سپتمبر د 11 د تروریستي بریدونو 20 کلیزه ده او دی به هیڅکله دا هیر نه کړي چې دغه جګړه څرنګه پیل شوه. د هغه په وینا موږ افغانستان ته شا کړې وه چې دا به بیا هیڅکله هم تکرار نه شي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دغه راپور کې چې د کانګرس په غوښتنه یې برابر کړی، دغه راز سپارښتنه کړې چې د امریکا پر پالیسۍ دې له سره کتنه وشي تر څو دا مسله یقیني شي چې په دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د دولت د پلاوو ترمنځ د سولې په خبرو کې یوه دایمي حل لاره رامنځته شي. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې د مۍ د لومړۍ نیټې د ضرب العجل غځول به د بایډن له ادارې سره مرسته وکړي چې په مشروع ډول له دې هېواده د نورو ځواکونو د ایستلو، د طالبانو لخوا د شخړو د کمولو، له القاعده سره د دې ډلې د اړیکو د شلولو او په دوحه کې د سولې د خبرو د پرمختګ په ګډون پر پالیسۍ له سره غور وکړي. په دې راپور کې دغه راز ویل شوي چې دغه ځنډ به واشنگتن ته وخت په لاس ورکړي چې ملکي مرستې له سره تنظیم کړي او کابل ته انګېزې ورکړي چې د سولې په هڅو کې رغنده رول ولوبوي او د ښځو او د اقلیت حقونو ته لا پراختیا ورکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
سم غږ لزده رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او په د افغانستان په څو لوی شهرونو کې د اف ام پر 3.15 څپه هم صفه وځي اوریدلای سي. زموږ خبرونه اوس په یو بل موضوع راوخلو. هغه دا چې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په 2020 کال کې د 2019 کال پرتله د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی 6% زیات شوی دی. د کمیټې د پنځم بیپرات په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په دې کال کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالی 102 پیښې ثبتوي چې دا شمیر په 2019 کال کې 105 تر رسیدل. په ورته وخت کې خبريالان هم د ځان پر وړاندې د مخ پر ډیریدونکو تاوتریخوالی په اړه اندېښمن دي. په دې اړه نور جزئیات زما همکار له کابل راکوي. بله، مهرباني وکړئ.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه په خپل تازه راپور کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالی د ډیریدو په اړه اندېښنه ښيي. دا راپور چې د پنځم دی پورې سپور شو، په کې راغلي په 2000 کال کې په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالی 102 پیښې ثبت شوې چې پکې وهل تکول، تختول، ټپي کېدل، ګواښل او د غیر قانوني کړنو نورې برخې شاملې. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي دا شمېرې د 2019 کال په پرتله 6% زیاتوالی ښيي. د دې کمیټې د عدالت غوښتنې برخې مسؤل صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل په 2000 کال کې وو خبريالان وژل شوي، 13 تنه ټپیان، 10 تنه وهل شوي، 90 کال کې نور بیا په نورو ډولونو ګواښل شوي.
په دې کال کې وو تنه خبريالان د دندې پر مهال وژل شول، څلور خبريالان او د رسنیو کارکوونکي په نورو ډولونو وژل شوي. په ټول کې د خبريالانو سره د تاوتریخوالي
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په راپور کې پر طالبانو او داعش ډلې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ګواښونو ډېر مسؤلیت ورته پر شوی او حکومتي مسؤلان په دویمه درجه کې راوستل شوي. طالبان د دې راپور په اړه تازه څنګه وایي؟ په دې وړاندې د خبريالانو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي په پیښو کې خپل لاس لرل رد کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر خبريالان هم د ځان پر وړاندې مخ پر ډیریدونکي تاوتریخوالي په اړه اندېښنه ښيي. ویل ازادي راډیو سره خبرو کې لافان حکومت نه یوازې د امنیت خوندیتوب غواړي، بلکې غواړي چې په کارونو کې او د اطلاعاتو پرسونه کې ورسره همکاري وکړي. په لدې ټولو سره سره د کورنیو چارو وزارت وایي هغه څه چې په بخښنه سره خو لدې ټولو سره سره د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان حکومت او امنیتي ځواکونه له رسنیو او د بیان له ازادۍ ملاتړ کوي. د دې وزارت وایي طارق اریان ازادي راډیو ته وویل
افغانستان حکومت ته یو کسې پرته د تیرو شلو کلونو ډیری کسې حل کړې دي. همدا د 2000 چې په وروستیو میاشتو کې ته نور په دې برخه کې ټولو تر اغېزو پیښو ته رسیدلي یو شمېر کسان مجازات شوي او بندیان دي. ځینې نور زامنه چې ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي او ځینې نور بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې موقفې هم دا سوای نفوذ طالبانو ته رسېدلي.
پریواجانی د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالی پیښې داسې مهال زیاتېږي چې په دې وروستیو کې یو شمېر خبريالان د همدې ګواښونو له کبله مجبور شول چې افغانستان ته ځي. د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی د هغو خبريالانو له ډلې دی چې د تیر 2000 کال د نومبر په 12مه نېټه د هلمند په لښکرګاه ښار کې د مقناطیسي ماین د چاودنې په پایله کې ووژل شو. که څه هم د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه قاتل یې نیولی، خو د یو شمېر نورو هغو خبريالانو د وژنې قضیې لا هم بې برخلیکه پرتې دي چې په همدې کال کې شروع شوې. پریواجانی
بلې ډېر زیات مننه کوم دوستانو. لکابل زموږ خبريال و چې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د تازه خبر سوي راپور جزئیات را سره شریکول.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د واکسین نړیواله ټولنه تر اتلونکو درې میاشتې پورې د کووید 19 3 میلیونه دوز واکسینونه له افغانستان سره مرسته کوي. د افغانستان د امروختي وزارت د کتلوي معافیت رئیس غلام دستګیر نظری ازادي رادیو ته ویلي چې په نړۍ کې د کووید 19 واکسین د عادلانه ویش لمخې د واکسین نړیواله ټولنه غواړي چې د افغانستان 6 میلیونه وګړو ته واکسین برابر کړي. د شغلې نظری په خبره په لومړي پړاو کې به 3 میلیونه دوز واکسینونه د اپریل میاشتې تر پایه افغانستان ته واستول سي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
افغانستان به تر راتلونکو دریو میاشتو پورې د کورونا ویروس پر وړاندې 3 میلیونه دوز واکسینونه ترلاسه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې دا واکسینونه د واکسین د نړیوالې ټولنې د 16 میلیونه واکسینونو د مرستې یوه برخه ده چې د دې هیواد لپاره په پام کې نیول شوي. د دې وزارت د کتلوي معافیت مشر غلام دستگیر نظری ازادي راډیو ته وویل چې د واکسین نړیوالې ټولنې د واکسینونو د عادلانه ویش د اصل له مخې په لومړي پړاو کې د افغانستان 8 میلیونه وګړو ته واکسینونه په پام کې نیولې دي. ښاغلي نظری وویل چې د دې واکسینونو 3 میلیونه دوزه به د اپریل میاشتې تر پایه افغانستان ته راورسیږي.
د 16 میلیونه واکسینونو له جملې نه 3 میلیونه د اپریل میاشتې تر پایه رارسیږي، خو ویلي دي چې دا نیټه د تغییر وړ ده او لا یې وروستۍ نیټه نه ده مشخص شوې. دا به 2 ځلې موږ ته راورسول شي چې لومړۍ بسته به 1.3 میلیونه او دوهمه هغه به 1.1 میلیونه دوزه وي.
ښاغلي نظری څرګنده کړي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال سازمان او د اټلانټا د روغتیایي ادارې د سپارښتنو له مخې د کورونا ویروس د واکسین د تطبیق لپاره عملیاتي پلان برابر کړی. هغه ویلي چې د دې پلان له مخې هغه کسان مشخص شوي چې په لومړي سر کې به واکسین ورته ورکول کیږي. د هغه په خبره په لومړي پړاو کې به روغتیایي کارکوونکي، په دوهم پړاو کې استادان او محصلان، او په همدې ترتیب بندیان او له 500 کلونو نه ډیر عمر لرونکو ته به د کورونا واکسینونه ورکړل شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د کورونا ویروس د تطبیق ټول پړاوونه به د دې وزارت لخوا مدیریت شي. د دې وزارت چارواکو همدار څرګنده کړي چې اوسمهال د افغانستان 60% وګړو ته د کورونا ویروس پر ضد واکسین په پام کې نیول شوی. د وزارت ویلي چې د دې واکسینونو 40% د واکسین د نړیوالې ټولنې لخوا او 40% یې هم د نړیوال بانک، د آسیا د پراختیایي بانک او د ERPS سازمان لخوا برابرېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړی، رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا ویروس د سرایت مخه ونیسی.
دوستانو د همدې روغتیایي راپورونو په ترڅ کې موږ یو بل راپور هم لرو چې په هغه کې په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ په اړه جزئیات مو راټول کړي دي. په دې خاطر چې نن د فبروري 4مه ده او د سرطان د ناروغۍ نړیواله ورځ ده، خو دا راپور په لږ وروسته در سره شریکو. تر هغه د مخه یوه نړیواله موضوع لرو. د حقونو یوه نړیواله مدافع ډله وایي روسیا او ایران د نړۍ د هغو استبدادي هیوادونو په سر کې دي چې د ځپونکو اقدامونو جری له دې هیواد بهر ته هم غځېدلې دي. د ازادي کور په راپور کې راغلي دي چې تهران او کرملن خپل وګړي په بهر کې پناه کوي. په راپور کې د منځنۍ آسیا د 5 هیوادونو په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو یادونه هم شوې ده. د دې راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د بشري حقونو مدافع نړیواله ډله د ازادي کور چې مرکز په امریکا کې دی، په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د روسي حکومت له دې هیواد بهر هم پراخ او قهرجن ځپونکي فعالیتونه لري او په دې ترڅ کې تر ډیره په بهر کې د هغو کسانو چې پخوا د دوی خپل خلکو او یا د هغوی چې دوی فکر کوي ګواښ ورته کوي په هدفي وژنو اتکا کوي. د ازادۍ کور په دې راپور کې چې نن د فبروري په 4مه نیټه خپور شو، د 2014 او 2020 کلونو ترمنځ د نړۍ په کچه له ټولو 26 هدفي وژنو څخه و د روسیې د حکومت د دې کمپاین د یوې برخې په توګه ثبت کړي دي. دا ډله زیاتوي چې په 3 هیوادونو کې له دې هدفي وژنو او یا د وژنې لپاره له هڅو څخه په 5 کې د ایران رژیم لاس لري. د ازادۍ کور همداراز په خپل راپور کې له روسیې او ایران وروسته په ترتیب سره د پاکستان، آذربایجان او د منځنۍ آسیا د واړه 5 هیوادونو یعنی قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان نومونه یاد کړي دي او وایي دې هیوادونو هم خپل وګړي په بهر کې د حملو، توقیفونو او په غیر قانوني ډول د ایستلو له لارې پنهه کړي دي. په راپور کې راغلي چې د بشري حقونو فعالان، د حکومتونو سیاسي مخالفان او د هغوی کورنۍ په ټوله نړۍ کې د مستبدو حکومتونو لخوا چې دوی یې له ویرې بهر ته کډه شوي دي، د تشدد او ویرې له یوې منظمې لړۍ سره مخامخ دي. د آزادۍ کور په خپل راپور کې وایي چې له 2014 کال راهیسې په 90 کوربه هیوادونو کې د متضررینو پر وړاندې د مستبدو رژیمونو د مستقیمو ځپونکو اقداماتو لږ تر لږه 608 موارد ثبت کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته افغانستان ته ورګرځو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په 2020 کال کې د سرطان د 22,000 ناروغانو له ډلې څخه څه د پاسه 14,000 کسان مړه سوي دي. نن د فبروري 4 چې د سرطان ناروغۍ نړیواله ورځ ده، په افغانستان کې مو د سرطان ناروغانو په اړه دا راپور چمتو کړی. زما همکار به یې نور راته وایي.
سرطان ښایي په نړۍ کې مرګونی ناروغي وي او هر کال له ډیرو انسانانو ژوند اخلي. په دې ناروغۍ هر کال په نړۍ کې زیات شمیر انسانان اخته کیږي. د حلیمې 50 کلن پلار د ژبې په سرطان اخته دی.
د پلار مې د خولې دننه سرطان دی. دا دانه د ژبې پر سر وه، دا چې وړه وه او درد یې نه کاوه نو پام یې ورته نه و سوی، خو دوې میاشتې کېږي چې ورته پام سوی مو دی. اوس یوه نیمه میاشت کېږي چې بهر دی او درملنه یې روانه ده.
دا وایي دا چې په افغانستان کې دننه د سرطان ناروغۍ درملنې لپاره زمینه نه ده برابره، نو پلار یې هند ته لیږلی تر څو هلته یې درملنه وشي. که څه هم ډیری خلکو د سرطان نوم اورېدلی، خو دا څه ډول ناروغۍ ده؟ د سرطان ناروغۍ په بدن کې د ژنتیکي بدلونونو له امله پیدا کیږي. هر کله چې د بدن زړې حجرې له منځه لاړې نشي او نوې حجرې جوړې شي، نو د حجراتو د ډیرېدو له امله د سرطان ناروغۍ پیدا کیږي. ډاکټران وایي تر دم ګړۍ څه د پاسه 200 ډوله سرطانونه پیژندل شوي چې ځینې یې وژونکي او د ځینو نورو بیا درملنه شونې ده. د سرطان نښې د خپل ډول او هغه ځای چې سرطان شوی توپیر لري. تورم، درد، د وینې تلل، ټوخی، سستوالی، په غیر منظم توګه د وزن کمیدل، کانګي، د ویښتانو تویدل د سرطان ځینې نښې نښانې دي. خو داسې سرطانونه هم شته چې تر هغې چې پرمختللي شوي نه وي نښې یې نه ښکاري. د فرانسویانو په روغتون کې د داخلي ناروغیو او د سرطان متخصص احمد جواد فردین ازادي راډیو ته وویل چې ډیری سرطانونه د 40 او 50 کلونو لوړ عمر لرونکو تر منځ
پټول کې د سرطانونو درملنه چې جراحي درمل او د وړانګو له لارې دي. په افغانستان کې دوه ډوله جراحي او درملنه شونې ده. له بده مرغه د وړانګو درملنه تر اوسه په افغانستان کې نه ترسره کیږي. د جمهوریت په روغتون کې چې د سرطان مرکز دی، د جراحي او دارو درملنه شته او هغه ناروغانو چې وړانګو ته اړتیا لري هغو ته ویل کیږي چې له هیواد بهر لاړ شي.
متاسفانه تداوی شایي تا هنوز در افغانستان امکانات ایجاد نشده.
د ښاغلي فردین په خبره وراثت، د هوا ککړتیا، د خانیات کارول، الکول، ډیر وزن، د لمر وړانګې او ځینې میکروبونه د سرطان ناروغۍ لامل کیږي. نوموړی زیاتوي که څه هم افغانستان کې د سرطان د نورو ډولونو رسمي شمیرې نشته، خو هغه ناروغان چې دوی ته راځي ډیری یې د هاضمې جهاز د مرۍ، معدې او ښځې د دې سرطانونو تر څنګ د سینې سرطان لري. د ډاکټرانو په باور په سرطانونو کې د مړینې موده توپیر لري او هر څومره چې ژر تشخیص شي درملنې چانس یې ډیر دی. نن چې د فبروري 4 د سرطان نړیواله ورځ ده، افغانستان کې څومره کسان پرې اخته دي؟ د عامې روغتیا وزارت وایي په 2020 لمریز کال کې په هیواد کې نږدې 22,811 د سرطان پیښې ثبت شوي دي چې ډیری یې ښځې دي. له دې ډلې 16,013 ناروغانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د عامې روغتیا وزارت مرستیالې ویاندي معصومی جعفری په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د مرکزونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
در قسمت تداوی در کابل،
په کابل کې د جمهوریت، په بلخ کې د ابو علي سینا او د هرات حوزوي روغتون د سرطان ناروغۍ درملنې لپاره برخې لري. په ټوله کې افغانستان 15 بستر د سرطان ناروغانو لپاره ځانګړي سوي چې د ناروغانو د شمیر په پرتله کم دي.
که نسبت به واقعات سرطان که در افغانستان داریم کم است.
کسه هم د سرطان ناروغي لوړ شمیر خلکو ته د مرګ په معنا دی، خو اوس د طبابت پرمختګ سره ډاکټران د داسې سرطانونو درملنه کولای شي چې لدی وړاندې شونی نه وو.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
دوستانو لکه څنګه چې په دې اعلان کې مو اوریدل، د کور کلی خبرونه یا پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. دغه راز یو بل اونیز پروګرام هم درته لرو، یو بل راپور هم خپرېږي. خو تر هر څه د مخه په کابل کې 4:30 سوې، تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره کې لسمه څارون څخه اورو.
د امریکا د کانګرس له لوري د افغانستان د وضعیت د څېړلو لپاره ګمارل شوي ډلې سپارښتنه کړې چې امریکا دې تر هغو خپل پوځیان له افغانستانه نه باسي چې د دوحې د موافقې ژمنې عملي شوي نه وي. په جلال آباد ښار کې یو ماشوم او د ملي امنیت دوه کارکوونکي په یوه چاودنه کې ژوبل شوي. امنیتي چارواکي وایي په بلخ کې د افغان ځواکونو په بریدونو کې تر لسو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د واکسین نړیواله اتحادیه په څکم درو میاشتو کې افغانستان ته د کووید 19 3 میلیون ډوزه واکسین ورکوي. د اتحادیه ویلي دي چې د کووید 19 لشترلژه 310 میلیون ډوزه واکسین به وزلو هیوادونو ته ځانګړي کوي او غواړي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې وروسپاري. د امریکا ولسمشر جو بایدن تجربه کار ډیپلومات ویلیام برنز د سی آی ای یا د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د رئیس په توګه ونوموه. د متحدو ایالاتونو د سنا جرګې د دواړو ګوندونو د سناتورانو یوې ډلې د روسیې پر هغو چارواکو چې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی په مسمومولو کې لاس لري د بندیزونو د لګولو لپاره یوه لایحه وړاندې کړه. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل نن په درې ورځني سفر مسکو ته ځي.
مننه کوم اسمت سران. دوستان اوس په افغانستان کې د سپورت له ډګر نوې پرمختګونه وورو.
په کابل کې د باسکټبال درې کسیزې شپږم پړاو سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د مطبوعاتو غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبې د تېرې شنبې پورس پیل شوي وي او تېر ورځ پای ته ورسېدې. د ښاغلي قریزاده په وینا په دغو سیالیو کې د کابل ښاروالۍ المدینه کلب، خوشحال مینه، کابل بالاحصار لوبډلو ګډون کړی و چې بالاخره کابل ښاروالۍ او المدینه کلب لوبډلو په لوبو ته لاره پیدا کړه. موجب قریزاده زیاتوي چې په دغو لوبو کې کابل ښاروالۍ لومړی، المدینه لوبډلې دویم او کابل بالاحصار لوبډلې دریم مقام ترلاسه کړ. په سرپل ولایت کې د فوټبال په سیالیو کې حقیقت لوبډلې د غوره لیګا تلولي خپل کړم. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته وویل چې روان مریض کال کې د سرپل ولایت د فوټبال غوره سیالیو کې چې د دغه ولایت د منتخب لوبډلې د غړي شهید شکر الله په یاد جوړې شوې وي، لس لوبډلو پکې ګډون کړی و. ښاغلی مشوب زیاتوي چې په پایلو به کې حقیقت لوبډله وتوانېده چې د دغو لوبو اتلولي خپله کړي. د کرکټ نړیوالې ویبپاڼې کرک سکیجول د افغانستان د راتلونکو لوبو مهالویش اعلان کړ. ویبپاڼه لیکي چې افغان لوبډله د مارچ په میاشت کې دوه ټیسټ او درې شل اوریز لوبې له زیمبابوې سره، له مارچ وروسته په اپریل کې له هندوستان سره درې ورځنۍ لوبې لري. د جون په میاشت کې آسیا جام پیلېږي چې یا به پاکستان او یا هم سریلانکا کې اوسي. جولای میاشت چې د عیسوي کال اوومه میاشت ده، افغان لوبډله سریلانکا ته سفر کوي او هلته به درې ورځنۍ او درې شل اوریزې لوبې وکړي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل او دغه راز نور راپورونه کولی سئ د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم بیا ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. د ژمنې سره سم وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. یو د ازادي راډیو او د یونیسف ګډ پروګرام دی او کور کلی هم دی. خو تر هغه د مخه یو بل راپور هم لرو. د افغانستان د صرافانو شورا د بلې اونۍ لا پایل سره په ټول هیواد کې کاربندیز اعلان کړ. د دې شورا چارواکي وایي مرکزي بانک د شاوخوا 4000 انفرادي صرافانو یو جوازونه لغوه کړی دی او تر هغه چې خپل کړی پریکړه بیرته وانخلي دغه کاری تصاب دوام ولري. د افغانستان بانک په دې اړه خبرو کولو ډاره کړی ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د صرافانو سرتاسری شورا په یو تازه پریکړه کې په ټول هیواد کې سر لشنبی ورځ کاربندیز اعلان کړ. د دې شورا مسؤلین وایي تر هغه چې مرکزی بانک او مالیه وزارت د صرافانو د جوازونو مالیو په برخه کې رغنده ګامونه پورته نکړي، خپل کاري اعتصاب ته دوام ورکړي. د دې شورا وایي هاشم روزوی د پنځ شنبه پورس ازادي رادیو ته وویل.
لومړی دلیل چې د افغانستان د صرافانو سرتاسري شورا خپل ټول صرافیانې بندي کړي، هغه د مرکزی بانک لخوا په اجباري ډول صرافانو ته د شرکتي جوازونو ویشتي. د ټولو انفرادي صرافانو د جوازونو لغوه کول دي، چې له دې کار سره شاوخوا 4000 صرافیانې چې په هر یو کې 4-5 کسه کار کوي بیکاره کیږي. د افغان حکومت رهبری او مالی وزارت باید دې ستونزې ته جدي پام وکړي.
ښاغلی روزوي وی تر هغې چې غوښتنې ونه منل شي خپل کار بندیز ته به دوام ورکوي. د دې شورا له لورې یو اعلامیه هم چې نن پنجشنبه خپره شوې پکې ویل شوي، د افغانستان بانک د ژر تر ژره د صرافیانو د جوازونو د تمدید په برخه کې لاس په کار شي. په دې اعلامیه کې له مرکزي بانک څخه غوښتنه شوې چې د ټولو لاسي صرافانو فعالیت باید په ټولو ولایتونو او د صرافیو په لویو مارکیټونو کې قانوني او مقررې باید تطبیق وړ شي. د اعلامیې په یو برخه کې د افغانستان ټولو صرافیو ته خبرداری ورکړل شوی چې د بلې پریکړې پورې باید ټول پولي خدمات په ټپه ودروي، او که څوک له دې پریکړې سرغړونه کوي د صرافانو د سرتاسري شورا د کړنلارې له مخې به ورسره چلند کیږي. که څه هم د افغانستان بانک د صرافانو دې غوښتنو ته ځواب نه وایي، خو د مالیې وزارت د صرافانو بله غوښتنه چې د مالیو د ورکړې په برخه کې د توازن رامنځته شي داسې وایي. د دې وزارت د رسنیو برخې عامر فرید نوښت:
مالی وزارت لټولو مالیه ورکونکو څخه د هیواد په کچه د مالیاتي قوانینو پر وړاندې کې یو شان مالیه راټولوي او په دې برخه کې هیڅ ډول ستونزه وجود نه لري. که څوک په دې برخه کې کوم مشکل یا ستونزه ولري، زموږ غوښتنه له دوی څخه دا ده چې مالی وزارت ته د مراجعه وکړي، د دوی هغه قانوني غوښتنو ته به مالی وزارت رسیدنه وکړي.
د افغانستان د صرافانو سرتاسري شورا په داسې حال کې په ټول هیواد کې کاربندیز اعلانوي چې له خو د 14 مالی کال بودیجه هم نه ده تصویب شوی. اوس اقتصاد پوهان وایي که هر څومره ژر د دې دواړو ستونزو د حل لپاره کار ونه شي، رامنځته کیدونکې پایلې به یې خطرناکه وي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې خبرونه کې له ماشومانو سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخواله یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغېزې کوي؟
خو داسې کم جرأت کې د غرض د چار څوک یا پټکه وکړي بیا ځان غلی کړي.
ولې کورنۍ له خپلو بچو سره تاوتریخوالي کوي؟
دغه ماشوم چې ویلې کېږي دل نه پوهېږي نه ویلې کېږي.
نن په همدې اکله د کورنیو او ټولنپوه خبرې اورو. قدر من اوریدونکو، تاوتریخوالی یوه ټولنیزه مسله ده چې له لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کیږي، نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. 14 کلن نجیب له ځان سره د خشونت پاړه وایي:
تمه وسیله کیږي، ورونه مې وایي، اوړکی ورور مې د خورګان مې وایي، پټ شي سم مخې ته راسي وایي، د پیولي دي دوا موبایل خلاص شي سکري یا پیغام چی درته چای تیز راوړه چای ورته راوړه واردونه کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نوم تلل چراغ پلار اعصاب خراب پسې ویول په سر باندې دیږي.